دي چې د دې حل لار دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور د لپاره یو ځانګړی پالیسی جوړ شي ترڅو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دوهمې نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام لرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یو جومات برید چې شپږ تنه پکې وژل شوي غندله. یوناما په یو بیان کې د پېښې د عاملانو د پېژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پېښه تېر ماخستن د ګذري ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا په پېښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په درشل کې د افغان ژورنالستانو د زړورتیا ستاینه کړې. د مې درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د اطلاعاتو او حقایقو په لټون پسې له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې په روان ناورین کې د افغان ژورنالستانو زړورتیا او انعطاف د استایلو وړ دی. فلسطیني حماس ډله وایي د لسګونه برمته و د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اومه پر اسرایل د برید په مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. په ایران کې دینی عالم او مدني فعال صدیقه وسمقی د ضمانت په بدل کې له زندانه خوشې شو. د وروسته له هغې خوشې شو چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د تهران له خطرناک ایوین زندان څخه روغتون ته ولېږدول شوه. میرمن وسمقی چې لیکوال هم ده د تیر 1402 هجري لمریز کال په کپ میاشت کې په خپل کور کې نیول شوې وه او وروسته بیا ایوین زندان ته ولېږدول شوه. د اوکراین په ساحلي ښار اودسا کې د هری پاتر د کلا په نوم پر یوې ودانۍ د روسیې توغندوی برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي په ټپیانو کې د سرهی کوالوف په نوم د یوه روس پلوه ګوند پخوانی وکیل چې یاده یوه ودانۍ کې د حقوقو یو پوهنځی جوړ کړی و هم شامل دی. د اودسې والي اولی کیپر بیګا په خپله ټلګرام پاڼه خبر ورکړی و چې په دې برید کې درې مېرمنې او یو نارینه وژل شوي خو وروسته یې وویل د دې حملې له کبله یو بل سړی هم د مغزي سکتې په نتیجه کې مړ شوی دی. او په امریکا کې د پاور بال په نوم د لاټري د یو میلیارډ درې سوه شل میلیون ډالرو د ټکټ ګټونکي پرون دوشنبه رسمن معرفي شول. چینګ او دوان پین سایفن چې ښځه او مېړه دي او د هغوی یو دوست لایزا چاو د امریکا په اوریګان ایالت کې د پاور بال لاټري په مرکزي دفتر کې د دغې لاټري ګټونکي اعلان شول. چینګ سایفن چې له لاوس څخه امریکا ته کډوال شوی او د اوریګان ایالت په بندري ښار پورټلند کې اوسي د سرطان په ناروغۍ اخته دی. هغه چې لا 2 کلو رئیس له دغې ناروغۍ سره مبارزه کوي وایي دغه جایزه به ژوند بدل کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړه د سره پیلول، دا ټول د لاملونو چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته لکړیو.
Thank you. یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمنو اوریدونکو، روان شناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان هغه ستونزه ده چې کچیرې په وخت درملنه ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم. په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډیره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره هم کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي ول، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه وو، پلوان نه وو، صفري نقطې څخه موبایل وکړ او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بیس زده کوي او بالاخره له هغه ځای نه پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي، کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی وو. او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړی او بلاخره په دغه سی یو ټولنه کې چلته او فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته اور سره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کیږي، چې ډول سره مقابله وکړي، چې ډول سره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سره باید کوم ملګری چې شاوخوا کې دلته ور سره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته راپیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور راپیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي دغه سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه ډیر د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرامه نه شي تېرولې. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، د دې کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعد تیر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا ارتزی سار کې منډه وکی، ار شیخ خپل ځان د پاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې زی. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا را بخي او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونتونه وي دغه څه موږ نیو خبر هغه ته بعد د انټرنیټ لاري د نورو میډیاي برنامو لاري لاسرسي پیدا کول ته ولاړ شو.
کچېری راسو بارکس د موضوع ته کچېری په دغه مسایلو باندې ځوانان ځان بخت نکړي، ام دغه خپل ژور خپګان دوام وکړي، دا به کومه منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره تل تر تکي کیس دی وای، دا مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او د سه هغه یو نه وخت ژوند باندې مخکې موږ وګرځیدل، یو ډول ژوند ځان تخبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانيږي او د ټولنی ژوند څخه جلا کیږي. او همدغه سی بیا دا خبره ډېر بایزديږي چې زموږ ماشومان باندې کوچنیان باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېر قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند سلامت
اوسئ. کور مدان ښه وخت لري.
سرلای هم یو لغو ځوانانو څخه دی چې د مسافرت تاریخي تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختۍ سره مبارزه، ځان له نوي چاپیریال سره بلدول هغه څه دي چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان له ډیپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پرې خو د مونږ ټول په دغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سیستمونو سره آشنایی مونږ درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعاتو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي، دغه د راتلونکي نه سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی د هغه موارد دي چې د دې سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی، اکثره ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار خویندې ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل سوي دي، ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه تر اثر سین لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د گزار په حال کې یو او ورورو پرمختګ کوو، مختزو.
بله پرلای صاحب، له خپلو تجربو راتوي کله چې په فایل کې مسافرات ته مخه کړه، هغه څه و چې ډیر زیات تاسو ته سخت او تاسو یې زورولې؟
سخت او چې ماته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډیر لري. دلته زما ضرورت ډیر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډیر احساسېده. دا چې موږ ته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بیکاره دي، بیروزګاره دي، بل خوا نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول نه استفاده نشو کولای. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کیږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نشو کولای. نو دا د دې سبب چې زیاتې زورولم، بیا د کورنۍ لريوالې، د خپل خلکو څخه لريوالې، تاسو جورنالیست هستئ، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوی یو، او موږ د پاره زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري، زموږ قوت، زموږ خلک دي، موږ ته زموږ خلک انرژي راوخي. دلته چراغلو هغه خلک نه و، هغه امکانات نه و، یو نوی سرنوشت سره مخامخ شو، آی ډی سو، ال ډرایوینګ لایسنس شو، ال د نو ټول موضوعات باندې باید تاسو کار وکړو، خو نه کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ هم باید وکړي. دا ټول هغه اورد چې زور سره مخامخ سولم، یو ځل خپل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سولو، چې دلته سرنوشت نه معلوم چې څه کیږي، بیرته موږ افغانستان ته لیږي او یا دلته پاتې کیږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتي، نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو کوونه غواړو افغانستان هغه رقم سه چې طالبان د دویم دین لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ځوان نسي کولای، البته اکثره ځوانان. اوس دغه سي وضعیت سره څه ډول سازش وسی که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغه ژور خپګان ځانونه وساتي، څه ډول د ځوان سره مبارزه وکړي؟
خبر دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید په دې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو نه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي، دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي، او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي، یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او دغسې مخته ولاړ شي.
بله که په هغه کې دا راته وایي چې آیا یو څوک یې ټوله ورځ جګرخونی وکي چورت و هیڅ مثلا دا موضوع څنګه سوله هغه موضوع څنګه سوله آیا دا د حل لار کېدلی سي
دای چیرته راسیږي او زه دغه خلکو نه بيخي ډډه کوم سو کله هغه څه مشکل لري زما ورته توصیه ده چې لطفا خپل د خو په اساس خپل اوس راتلونکي مخربه و کچيري دا سه کسان ځان سم کړ او پرمختګ لپاره فکر وکړ موږ سره ناسته پاسته ډیر کو کنه دا یو ډوم ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولای شي دلته ورسې چې تمام سو وسو تیر سو او ضرورت ده چې باید مختو لاړ شي کار وکړي زحمت وباسي خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي ژبه باید زده کړي فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي مختو باید ولاړ شي مثلا داخلي کلی او تشویش کوي او ګلی او باندې کې وی دا هیڅ ځان نه سي باید هر ځان ورسوي کارو کې مختو لاړ سي خلاص یا څوک چې په دغه برخه کې مثلا په دې منفي موضوعات باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډیر فکر کوي او باندې ښنه کوي دوی هیڅ چیرته نه رسیږي دا کار نه دی او باید خپل انرژي د ځای نه کړی
bale ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیر مننه کور ودا
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته تقریبا 14 میاشتې ما په سیاتل کې تیر کړې د مسافرت په اړه باید چې دا ورې وکړم کله چې یو انسان بل هیواد ته ځي دا غیزي دستور کلتور آداب رسوم دا هر څه ده هغه بل هیواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب او عنعنات سره سره ځان آشنا کړي نو یو څه داسې ډیپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسله سره مواجه کیږي
څنګه مولې دې مشکلات سره مقابله وکړل چا د سره مرسته وکړه خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل
خو خبره ده چې کله یو څوک یو ځیته مهاجرت کوي او دغه ستوندو سره مخامخ کیږي خو خبره ده چې سره ځان بوخت ساتي یا په علمی کارونو کې یا په تور د مثال یو وظیفه کې او د ټولو دغه خبره ده چې دوستان سره پیدا کی که چرته خپل وطنداران خپل د ایواد خلک تلتي هغه سره د خپل ارتباط وساتي او که خپل ایواد خلک نه نو کوشش دی وکړي چې د هغه ایواد یا د نور ایوادونو خلک شالته دي هغه سره رابطه وساتي او آهسته آهسته هغه سره ځان بلد کیو دوستي او دغه مسائل دا سړی پام غلطه او زیات کومک کوي چې تر څو سره د ډیپریشن او د سټرس او دغه مسائلونه بچ پات شي
سره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلد دي صرف فیسبوک او وایبر او دغه شاینې کارول دي نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي دا به څومره دوی ته د ډیپریشن وړ ګرځي په دې کله سره کوم دوستان تاسو لیدلی چې مشکلات سره مخ کیږي
طبي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژب سره بلد دي دغه مشکلات لکم یو ولې هغه خلک شه د ژب سره بلد نه وي او سواد نه لري هغه ډیر زیات ستونزې سره مخ کیږي په زیات افغانان لیدلی دي چې د اړه ډیر زیات استرس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي نو بشارګانو ته شکل د میل لازمي حتی نه پیږي چې میل کې څه لیکل شوې دي یا په تور د مثال ځان لپاره د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نه ولای د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هغه د بل چانه مرسته وړي او هر مین چې ورته راځي هغه مجبور شي د میل وی سی او چاته چې هغه انګلیسي پیږي او هم په پښتو دری پیږي نو دا اول هغه ته خو چې انګلیسي ول ولي او دوته په پښتو دری کې اوښ وړي نو حداقل د ورځې څلور پنځه میل او هر شخص تر لاسه کوي اوس دې کې سره تفکیک کو نشي کړی او دې باندې پوه نشي دا ورته ډیر ستونزمن تمامي چې دا ټول میلیونه ویسي بل شاته او هغه ته وخی چې کم یو مهم دی کم یو د دینه څه وختي بل خبره ده چې د ډاکټر اپاینټمنټ په تور د مثال په ستور کې د سودا هغه سل یو چا سره یو مشکل حلول دغه ټول هغه شی نه وی چې سره کله د جبه سره جبه یې زده نه وی دغه ستونز سره مخامخ کیږي طبي خبره ده چې دا د رواني لحاظ ډیر منفي تاثیر کوي خلکو باندې
بله تاسو نظر بغو ځوانانو ته څه وی چې دوی ام دا وسم غواړي سفر وکي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي دا کوم څه تصویر دا نزدکې یعنی د سینې د افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای کولای دوی یو ډول سره بے پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسي ځوانانو ته بلی تاسو مشوره څه وی څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار دی نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینوي ک نارینوي کله چې سفر کوي مخصوص ک امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه له حداقل دو باید زده کړي. بل خبره دا ده چې دو حداقل انګلیسي نوی زده کړي یا په طور د مثال انګلیسي زده وی ډیره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو ته په کار دي چې استفاده وکړي. په طور د مثال ګوګل ترانسلیشن دی، مایکروسافت خپله بعضې سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي، نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ هماغه دقه تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړی یا دري ته اړی. که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده ولی حداقل سړی ترنه مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په طور د مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړی او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو په پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې. که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هېواد ته سفر کوي او بیا که ژبه زده نه وي یا په طور د مثال کمه زده وي نو د دغه اپلیکیشنونو نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کړو چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې په غټو خبرو کې په اخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هېواد ته ځي دغه هېواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي. او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي یا په طور د مثال یو ښه ځینو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځینو ته لاړ شي خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سټرس یې د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سټرس یې هم کم شي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
الیکم تاسو هم.
روزو دیتا چه جوار خبگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیشنی؟ اروا پوش ما کتوازی وی چه دا سی ستونزه دی ساده نگرنل کیگی که پا وقت سر مخنیوی ونشی دی ځان وژنې سبب هم کیدلی شي.
ژور خپګان یا ډپریشن هغه معمولا ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدی نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلی ډپریشن تجربه کړی د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا یې لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ وطن نه هم وتلی دی په ډپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول
چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي، د هم د سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن کچیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نیو فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی، کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خپګان هم اخته وو. یعنی د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خپګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خپګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خپګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغه ته رسیدل امکان ولري. کچیرته مونږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته مونږ رسیدل ناممکن یو، نو طبعاً په دې کې مونږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې مونږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاری وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تیر شي، او کوشش دی وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسیږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیره نه سي چې ولاړ زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکړ څه وسو. نه، موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډیر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خپګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خپګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي هغه ژور خپګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي. او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اتمنی دی له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی ده. د دې لپاره ښه ده چې مونږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید مونږ ارواپو ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې مونږ په خپله وکولی شو له دې سره مبارزه وکړو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.